دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رادیو په نه ستا خبرونه په پیل کې زستا سو کوربا ګل ایازم او درته هر کلی وایم نن د زیارت ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 28 منیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو یسو سندری هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو اسرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو لوبجه چترال ضلع فضلی سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبای حکومت پرون چترال آفت زپلی سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد دوا شریف د چترال ضلع سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد د ورکولو اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب زپلو سیمو فضايي دوره کړی ده په دې موقع وزیر اعظم سیلاب نه متاثر شو خلکو سره ولیدل وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت زپلی سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نور یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم ورکړو دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په 13 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه د شمالي پاکستان پولیټیک انتظامی د ایدی قبیلی په کډوالو غکړې چې د رواني میاشتې تر 28 نه وړاندې د خپل نمونو اندراج لپاره ټاکل شوی کمیټو سره رابطه وکړي د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک قبیله کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 مینیټې پورې ټاکل شو کمیټو سره اندراج یقیني کړي چې دغه شان د ایدک قبیله ټول کډوال تر دې نیټې پورې خپل سیمو ته ستانه کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمولو اندراج یې نوي کړي نو هغوی به خپل سیمو ته نه ستنوي دا په داسې حال کې ده چې 13 هم د ایدی قبیلې 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوي د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبي له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د 500 بچو مور آسیا بیبی خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا اورول شوې ده یا دی چې 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلی زنانو د توهینې رسالت تور لګولې وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي سپینه ماڼۍ وای چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورتي هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی چې تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو
خغلی شاهد ویل کوم پلاوی چې د حکومت لخوا له وسلواله طالبانو سره د خبرو تر په هدف زی هلتبه اوربند اعتماد جوړولو د دواړو لورو ترمنځ په اختلافي مسایلو او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلی چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویل چې حمله کوونکي د 14 کې تو مواد واسکټ یې اغوستي وو او په موټرسایکل سپاره وو او د ولسوالۍ په بازار کې 14 وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقی چارواکی وایي چې بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 وژل شوي او 50 تنه زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغو سیمو کې شوي چې زیات شیاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمن د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلعه آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان سولې عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغیزې ډېری.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرف کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو سیاستوالان له دې پریکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی ناروغي درملنې لپاره سهولتونه د نشت برابر دي، خو صوبایي وزیر وایي
خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دي او په هغې کې بهرحال هغې د مونږ آلریډي کار کوو، مینجمنټ ټینګو، هاسپیټل اټانمي را روانه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو یوسو سندري په خپرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. همداراز د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلیم شو، سهار مو په خیر. لومړی راته دا وایي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال ضلع دوره کړې ده، که د دې تفصیلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګولیاز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د چترال په یو ورځنۍ دوره باندې چترال متاثره سیمو دوره وکړله او هغلته وزیر اعظم خو اول فضايي جایزه چې کومه ده هغه واغسته. د هغې وروسته د شوي نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړلی شلو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو، او دا هم وینا وه چې همدومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه کوي. نو یو قسم لا یو عرب روپیه چې کوم دي هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالې د پاره چې په دې کې کورونه سړکونه او دغه شان لارې کوڅې او پولونه چې کوم دي دغه بحالې او خلک محفوظ ځایونو ته رسول خوراکي مواد چې کوم دي دغه لپاره د یو عرب روپو امداد اعلان چې کوم دي دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پښتونخوا څنګه چترال ضلع چې کوم ده هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده، نو دغه شان زری ترقیاتي بینک چې کوم دی د هغه څومره قرضې چې دغه باندې دي په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغه ته هم معاف کړلې. دې نه علاوه د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې په سیمه کې به د یوټیلیټي سټور نور شاخونه چې کوم دي هغه د برسیره کولو هدایت یې وکړل چې خلکو ته خوراکي شیان چې کوم دي هغه په ښه طریقه او زر تر زره چې کوم دی دا ورسیږي. ګلاس که دې علاوه د چترال خبره مونږ کوو، په تیر پنج شنبې په ورځ باندې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې هغه ته چې کوم ډېره زیاته تباهي شوې وه، د خیبر پښتونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعاتو وزیر هغه هم ویلي چې د دې بارانونو او سیلابونو له وجې خوشا درې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثره شوي دي، د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه، درې شپېتو پورې په جزوي توګه، او دغه شان نور نقصانات اندازې چې کوم هغه لګوي خپل خوا پی ڈی ایم ای کوم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویلای چې زمنګ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي، نه صرف هغه سیمه چې چرته رسایي نه کیږي هغه ته د پاکستان فوج په مرسته خوراکي مواد خلکو ته رسول کیږي، بلکې خلکو ته که نور څه ضرورت نه وي یا هغه محفوظ علاقو طرف ته منتقل کولی، نو هغه سلسله هم د پاکستان فوج لخوا چې کومه ده هغه روانه ده، او دا شان موږ پوره دغه سره لګیا یو، نه صرف صوبایي حکومت بلکې وفاقي حکومت هم مرستې کوي را سره، پاکستان فوج او ضلعي انتظامیه چې د چترال خلکو ته هم ممکن انتظامات چې کوم دي هغه رسولو کوشش کوي.
احمد الله ډیر ډیر مننه د تفصیلات نه. درنو اوردونکو، له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع د دورې او همدا راز د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه د ګرځولو په اړه تفصیلات راکولو، همدا راز زو په خبر ته چرته چې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو امکان دی، او په ځینو سیندونو کې د درمیاني درجه سیلابونه هم دي. د دې تفصیلات واخلو له پیښوره د مشال رادیو خبريال سره خالد خان نشي دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه. خالد خان ستړي مشه او سار مو په خیر.
فارمشه ډیر مننه ګلیاز سینه تاسو خبر او کا د خیبر پښتونخوا او پیښور کې دا ساتوم په شیبو باران دی، او دغه باران لړې سار وختي شروع شوه دا په پیښور کې، او بیا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په چارسدا، مردان، نوخار او داسې ولیکيږي چې په سوات، چترال او په جنوبي ضلع باندې هم دغه باران دی، خو په پیښور کې دغه د شوک باران دی. او بله چې تاسو کومه خبره وکړه چې د موسمیاتو محکمې دغه پیشنګوي کړې ده چې نور بارانونه به هم کیږي، نو څنګه چې تاسو ته مو وویل چې دغه باران شروع شوی دی او د دې بارانونو په وجه بره چې کوم بارانونه کیږي په سوات، چترال کې دغه بارانونو لړۍ شروع ده، نو هغه سیندونه چې بیا دلته کیږي خیالي جندي او د سوات سیند دی، بیا دغه کابل سیند ته راځي او دا په چارسدا کې یو ځای کیږي دغه ټول سیندونه، نو په چارسدا کې د اوبو کچه چې ده هغه زیاته شوې ده، په اوبو راوچتې شوې دي، او د موسمیاتو محکمې او د فلډ یا د اریګیشن کوم د سیلابونو محکمه چې ده هغه دې ته د درمیاني درجې سیلاب وي. دا به وایم چې درې قسمه سیلابونه دي بیانوي، یو د ښکته کچه وي چې لو لیول ورته وي، میډیم دا اوس دا سات په چارسدا او په نوخار کې په د کابل په سیند کې د درمیاني درجې سیلاب دی، او دوی دغه وایي که دغه بارانونه سیوا شو نو بیا دا های لیول ته کیږي، لکه هغه بیا د اونچی درجې د بره درجې چې کوم د کچې سیلاب دی نو هغه بیا نقصانونه کوي. د دې دپاره څنګه چې زموږ ملګري احمد الله هم وویل چې د صوبایي حکومت ته اړخه، او بیا خاص کر د پی ډی ایم ای د محکمې له اړخه د چارسدې، نوخار، د پیښور او دغه کوم ځای کې چې د سیلابونو خطره ده، د باران د په شکل د بارانونو سلسله شروع شوې نه ده، هغې الرټ ورکړی دی، دغه انتظامي ته ویلي دي چې خپل بندوبستونه وکړي خلکو ته، که څوک په دغه سیلابونو کې ګیریږي چې هغې ته په سمدستي توګه ریلیف آیټم ورسوي، د هغې د کوم ځای کې خطرو دی نو کې چې دي هغې دغه ځای نه لړ کړي. دا به هم ووایم چې د چترال والي سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې په یو میاشت کې به دی دغلته عارضي تور باندې کوم سړکونه یا پلونه چې روان شوي دي هغه به ټکي، خو د دې لپاره به په مکمل توګه چې کوم دا کېږي هغه به شپږ میاشتې لګي. او د دا هم ویلی دي چې په چترال کې د خوراک د سیزونو هیڅ کمی نشته، هلته د غنمو سټاک هم شته. او دوی د خیبر پښتونخوا و ټولو محکمو ته دغه ویلی دي چې هلته لاړ شي او د امدادي کارونه شروع.
ډېره مننه خالد خان د تفصیلاتونه، ډېره مننه تاسو نه. درنو اردوونکو، له پیښور د مشال لړۍ خبریال خالد خان چې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې لخوا د نورو بارانونو د اټکل په اړه یې تفصیلات راکو، او دای هم ویل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانې په همدې موضوع یوه د پاکستان کې سیلابونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي، خو د دې باوجود ترې سبق نه حاصل کیږي نه. ورسپانې د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که په وخت په متاثره سیمو کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر نقصان نه بچ کېدای شي. د مقالې نورې برخې د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
ډان ورسپانې لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورسپانه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورسپانه لیکي په غرایزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګڼټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. د غشان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ ونه شو. ورسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي، او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورسپانه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. ورسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمهواري مهمې بولي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اتمنټه د پاسا 3 بجو.
درنو اردن کو تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدی قبیلې په کډوالو غک کړي چې د رواني میاشتې تر 28 مینیټې نه وړاندې د خپل نومونو اندراج له ټاکل شوی کمیټو سره وکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر ستړي مشه، من کوشش کوم چې عمر دراز وزیر سره من رابطه وکړو او د پدی موضوع من تفصيلات واخلو چې د پليټیکل انتظامی چارواکو مشال اړوي ته پدی اړوي دي چې تاسو د دې قبلي د کډوال د ستنیدو په عمل کې چې کومه کمیټې ټاکل شي دي لمخ کنه نو په اغه معنی تاسو چې د خپل نمونو اندراج دغه کمیټې سره وکړي چې دغه راز د جولای تر 28 نیټې پوري د کډوالو ستنیدل چې دی هغه په دې کې عملي کړی. که کوشش کوو چې موږ خپل همکار عمر دراز وزیر سره په همدې موضوع باندې خبرې وکړو، خو کوشش کوو چې هغوی سره زموږ څنګه رابطه ټینګه شي، نو هغوی سره به موږ په همدې موضوع به تفصیلات واخلو چې په دې اړه هغوی سره څه تفصیلات دي. خو دا هم تاسو ته ووایم چې تېره ورځ هم د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي. موږ سره دا بل یو موضوع هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په دې موضوع نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو همکار رابی اکرم خان راکوي چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابی اکرم خان، ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
ښه رابیه، که دا راته ووایي چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په یو خپل حکم کې د آسیا بیبی د مرګ سزا ځنډولې ده، که په دې اړه سره تفصیلات شریکې.
بالکل ګلایا، سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په یو مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبی ته لاهور های کورټ لاړه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې دی، یعنی ځنډولې دی. سپریم کورټ وایي چې تر څو پورې آسیا بیبی لاړه دایر کړې شوې درخواست باندې فیصله نه راځي، نو تر هغې پورې او د هغې په سزا عمل درآمد نشي کېدی. سپریم کورټ درې رکنی بینچ د لاهور په رجسټری کې د اورېدنې پر مهال دا هدایت وکړو چې د بے گناہ پلر کی دے دی شہادتوں اڑان دی کی عدالت تے آسیا بیبی وکیل وینا وا چھ آسیا بیبی دے توہین مذہب یا توہین رسالت اگے چھ کم دے اگے نہ دے کرے، بلکہ مقامی خلق کو ذاتی دشمنی پہ بنیاد دے خلاف دروغ و تور لگاویلے وہ آسیا بیبی خپل نوې درخواست کې هم ویلي دي چې په هغې تور بې بنیاد دی او سزا اورولو په وخت عدالت چې دی حقایق په نظر کې نه و ساتلي. دا یادوي چې په آسیا بیبی ته د مرګ سزا کال 2010 کې د شیخوپوره یو مقامی عدالت اورولې وه، او په نوموړي کال 2009 کې چې دی د توهین رسالت یا د مذهب سپکاوي تور په د مقامی کنانو لخوا لګول شوی و.
ډیره مننه رابی اکرم خان د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو همکار رابی اکرم خان وا چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا آسیا بیبی ته د مرګ سزا د ځنډولو په اړه یې تفصیلات راکول.
دا مشال رادیو دا
درنو اردوونکو د مینا او د اسلام آباد کې د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې تاسو ته موږ ویل چې د شمالي وزستان پولیټیکل انتظامی د دې قبیلې په ګډوالو غږ کړي چې د روانې میاشتې تر 28 نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج لپاره ټاکل شوو کمیټو سره رابطه وکړي او خپل نومونو اندراج دی وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له سیمه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه او سهار مو پخیر. دارا ته وایي چې د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو تاسو سره خبرې ترې کړې دي او پر دې موضوع یې تاسو سره تفصیلات شریک کړي.
بالکل ګلایا، خصوصا به دلته د ایدک قبیلې چې کم کډوال دي زمونږ کاکه غوري هغوی لپاره به دغه چې کم دی پیغام وړاندې کوو چې شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر چې اوس هم ورسره بیا خبرې وشوې په دغه مهال دی په بکا خیل کډوالو کیم کې وو، واپسي لپاره د ایدک قبیلې چې کومه قافله وه هغه تیاره کړې وه. یو نیم سل کورنۍ چې نن یو ځل بیا واپس په لسیمه ایدک ته روان دي، او پرون هم 119 کورنۍ واپس په لسیمه ته تللې دي. وویل چې د قبیلې کډوال چې د ایده قبیلې چې کومه کمیټه ده د مشرانو کمیټه ده په خپل دوی دغه نوملیکنه پوره کړې ده. 3,500 صد پاسه دغه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې ده، او تر اوسه پورې د دوی په وینا 2,200 لګبګ دغه کورنۍ واپس ستنې شوې دي. بقیا چې کم پاتې د ایده کډوال دي د پاغه باندې غږ وکړو چې دغه کډوال دي زر خپل انټری د دغه کمیټې سره پوره کړي چې مونږ ته ورسي او مونږ د 28 جولای پورې واپس ستنه کړو. او که 28 جولای پورې یعنی روانه سه شنبه چې موږ په وزیرستان خپل لجا کې هغه ته سلوارم وایو، په هغه پورې د دغه خلک انټری زر پورا کړی او د سلوارم پورې به دغه خلک واپس دي، هغه نه پس به بیا دوی واپس نه دي. لهذا څه پکې مشکل نشته. د په وینا دغه خلک دوه ویل چې د زر خپل انټری وکړي چې موږ سیمه ته ستانه کړو. او دنه چې موږ کله پښتنه وکړه نو دوی وایي چې په دې کې موږ غواړو دی وجنه موږ د زر ستانه کوو چې موږ بیا بل سیمه شروع کوو چې نور خلک بیا کډوال چې کومه واپسي د هغه موږ پیل کړو.
عمر دراز وزیر، که دارته وایي چې ستونزو او پاغه به ورستو راځو، خو رات پلن ټکوي چې تر اوسه پوری دی د کبیلی څومره کورنی چې دی خپل سیمو ته رسیدلی دی؟
بالکل هم دغه ما وړاندې هم وویل چې تر اوسه پورې ټوټل چې کم دي دغه 3200 کورنۍ څه د پاسه دغه دې نوم لیکنه شوې ده او 2200 کورنۍ تقریبا دغه واپس ستنې شوې دي. تر اوسه پورې چې په اوله ورځ باندې 93 کورنۍ تللې وي، بیا په دویمه ورځ باندې 203 کورنۍ تللې دي. داسې په دې حساب سره بیا پکې چټیانې او هفته او اتوار دغه پکې چټي وي، بیا اختر چټیانې وي. پرون بیا دا سلسله شروع شوې ده، 119 کورنۍ پرون تللې دي او نن 150 یعنی یو نیم سل کورنۍ به بیا واپس ستنې کیږي. نو تقریبا 2200 کورنۍ اوس پورې واپس لګل شوې دي. د وویل چې روانې سه شنبه پورې یعنی سلورم پورې که دغه واپسي به روانه وي، تر دې پورې که دا خلک لاړ نړل نور به بیا د دوی انټری چې کوم دی هغه سټاپي بل سیمه به بیا دوی شروع کوي.
صحیح احمد راز وزیر، ډېر ډېر مننه د تفصیلاتو. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اردن کو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړي. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده.
فرشته جلازی و تاسو څنګه واوریدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د رواني میاشتې په وروستو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی نور حال سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند به صلاح ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيڅ شي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت صلاح وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي زه فکر کوم دا غي غيزه ديري
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نرانو ودرکو تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وښ شبې د سحر 9:30 بجې د خبرونو لنډیز په باب. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد ورکولو اعلان کړی دی. د شمالي بلوچستان پولیټیک انتظامی د ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 مینیټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شویو کمیونټیو سره وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوه مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوی د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 9 لسنه وژل شوي ول او 3 نور زخمیان وو. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمبي چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسټن فاټر وایي چې د سعودي عرب له پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر د ایران سره د اټمی موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی پدې خبرونه کې تاسو لپاره په د سیمي او د نړۍ مطبوعات هم لرو، خو لومړی به لاړ شو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو، خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تېرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړې شوې چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او د ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې دی چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شر کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي، د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورځپاڼه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوی تباہی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د مشال لړۍ خبرونه ته غوږ نړیوالو رسنو ته هم کتنه لرو. فرانس خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې یوې عیسوي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې قضیې او د بیا اورېدنې موضوع راخستې. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. تفصیل له هارون باچان اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړي، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لاغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی وو. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درنو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د روسیې د عدلی وزارت هغه 200 غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین نظر د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداري ورکړي چې پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړي. د وزارت ټولو هغه غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړي چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمیر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې کارونه کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی پر رپورټ کې ورو.
د روسیې د عدلیې وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکن شکنجه ضد کمیټې د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ته ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دوه لسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوې دي.
فرشته جلال زیبا چې تاسو ته د روسیې د عدلي وزارت لخوا د دولسو غیر سرکاري ادارو ته خبرداري په اړه رپورت وړاندې کړو. درنو اوریدونکو د مشال اډیو سلام پښتونخوا ته تاسو غوږی د سردار علي ټکر په غو کې د یو سندره اورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
مست رنگ دین پوہی گم دخل جان سا رمی جنگ دین پوہی گم دد کمی مست رنگ دین پوہی گم دخل جان سا رمی جنگ دین پوہی گم دخل جان سا رمی جنگ دین پوہی گم پختوخری مزہ مزہ جوہر میں د پختوخری مزہ مزہ جوہر میں د پختوخری مزہ مزہ جوہر میں د پختوخری خپلی توری زنگ دین پوہی گم خپل زان سر رمی جنگ دین پوہی گم خپل زان سر رمی جنگ دین پوہی گم وجود احساس کا ولنا شم چې چه دخپل وجود احساس کبل ناشم چه دخپل وجود احساس کبل ناشم چه دخپل وجود احساس کبل ناشم
دا سردار علی ټکر په غو کې مسندره واره دا درنو اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپنې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبې اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورسپنې لیکي دغه تړون چې له مخې به یې ایران اټمي وسلې نشي جوړولی او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي، نو دې سره به پاکستان ته هم ګټه ورسیږي. دا چې څنګه د ورسپنې په مهمو برخو کې له ملیحه امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورسپنې لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامدار ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوې تاوان له پامه وغورځوي. ورسپنې لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ورسپنې لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستې شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. ورسپنې په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستې شي. ورسپنې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپنه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډېر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپنې لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي، یو د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورسپنې لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورسپنې لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه‌ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
ملیحه امیرزاده بچې د ډیلی ټایمز د ورسپنې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اورېدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي لپاره ډېر کم سهولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او د غلطه له بیلابیلو سیمو نه راغلي د تور زړي ناروغانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، نو په غټو هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیا برابر شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وای که څه هم په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاته ده، خو په دې لړ کې ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل له پیښوره د ځلاند یوسفزی په راپورټ کې.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د معدې او ځیګر د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د معدې او ځیګر یونټی دي، او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د معدې یو وارډ دی، او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته له صوبې، قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغی،
نو مونږ سره دا فیسیلیټیز شته چې را داغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په ایس ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په ایس ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې را پاغې کې د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجودی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي، وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوې نو د دوه او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اغزگی کې زما تقریبا سلور ورځې زه داخلو ما، د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د واډ، هغې زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې زه اسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره کې مونږ ته اویلیبل شي، مونږ ته به ډېر سہولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه، یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی، او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی، او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
فلو ډیر زیاتره، انفلو ډیر زیاتره، خلک ډیر زیاتره، او پاغه کې بہرحال اغه د مونږه الریډی کار کو مینجمنٹ ولونټی کو هاسپټل اٹانمی را روانه ده، چې دا هاسپټل پراپر اٹانمی بای اوس خو ځسې می شانتی اٹانمی ده، خو بہرحال اٹانمی ده مونږه فل فلج اٹانمی ورک پر ډیسټریکټ لیول بمي ټرشری کیر مانی بمي او ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټلز کې بمي ان شاء الله.
پام دی وی چې په صبح کې نه یوازې د تور جړی د رنځوران لپاره د درملنې زوینه کم دي، بلکې د ګردو د درملنې لپاره په صبح کې صرف یو ځانګړی هسپتال دی، او د صبح لټولو غټ هسپتال لیډی ریډینګ د انتظامی د شمیرې تر مخه د هسپتال ته په یو کال کې له لسو لاکو څخه زیات ناروغان راځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې پر یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې پروګرام لاندې په دریو میاشتو کې په ټولو سرکاري ادارو کې اسناد اردو ژبې ته اړوي او ټول خط و کتابت به په اردو ژبه کې کیږي. دا له هغې وروسته چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته منتقل کړي. کارپوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او دریځ لري چې په دې کې به ډېر زیات وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي پسې معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویل شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاري کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي پسې اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړی او اوس هم دې لپاره عملی تیاریانی نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې کوم خلک اوسي، مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې راکمې خبرې کېږي، تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي، خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلان نو سره نه کیږي، دې لپاره تیارې پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی. نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی.
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیرعالم شینواری وایي
هاته نه ښکاري، ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولی نو هغه به ایلا چې په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپ د مسله وي، بل د کوډ بل لینګویج دی، بیا د ایڈمنسٹریشن بل لینګویج دی، دا هر هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ټرمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي، هغه نیم چلېدلی دی، بلکې هغه چرته یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې، هغه څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټیپس دا غې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو ته راشي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنٹ اوس خلک کوي، هغه ټول په انګریزي کې کوي، داسې امکانات ښکاري نه.
یادیدی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویلې شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیم دا شبیر دی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکلی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه د پښو بوته را رسیدلی وو. په اخر کې درته د همایون خان د یو سندره دراوو خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
هر قدم مسفر له لا ژوند پوسله د چمن د ګلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو یو ګوند سفر لي په پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلد اسپر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گلد اسپر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رڼا رڼا مو چمن سچ امن سچ خوشالي بل ربار کو سچ امن خوشالي بل ربار کو هر قدم سنگر